شپاش به جشوی دازه دیرادو پا ماشامنی خبری مجله که مزاحمت شی بر کور بایم. اسلام علیکم. پا افغانستان که ده ملگرو ملتو مرستندوی پلاوی یا یوناما ده سیاسی چارو مرستیال سکارت سمیت وویل چه پا زیاد و برخو که ده طالبان و ترمنز اختلافات شته. شاغل سمیت پرون ده بحرانوی اریکو پا شورا که چه مرکز ده امریکا پا متحد ایالتونو که ده یو بحثته وویل دا اختلاف هغه وخت جوت شو چې طالبان د مارچ پر درویشتمه د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستو لپاره له خپلې پریکړې ته شا شول. طالبانو هغه څه چې ژمنه کړې وه د وري په درېیمه یې د نجونو تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي پرانیستل او ویې ویل چې په دې اړه یوې هر اړخیزې طرحې ته په تمه دي. د طالبانو په خپلو لیکو کې د اختلافاتو خبرونه رد کړي دي. د بشري حقونو د سار ساتمن په طالبانو تور لګولی چې په پنجشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او تشدد یې ورسره کړی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د بشري حقونو د سار ساتمن دا څرګندونې بې اساسه بللې دي. مجاهد په یوه ژغیز پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې څوک له چا سره سو زیاتی نشي کولی، خو د بشري حقونو د سار ساتمن په خپل راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي دي چې طالبانو یو شمېر ملکیان په دې تور بندیان کړي او شکنجه کړي چې د دوی له یوې مخالفې وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د غزمی پر موټر په چاودنه کې د یو ملکي په شمول شپږ طالبان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. د طالبانو یو حکومتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه د سپین بولدک ولسوالۍ د سرو څاهانو په سیمه کې رامنځته شوې ده. د سرچینې په وینا ماین پخوانی و چې خپله طالبانو د پخواني حکومت د سرتیرو لپاره ایښی و. په کابل کې د سعودي عربستان سفارت له لوري افغان حاجیانو ته نن د ویزو د ورکړې بهیر پیل شو. ټاکل شوی ده چې سږ کال 15,250 افغانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. دا بهیر د کرونا وبا له امله له دوه کلن ځنډ وروسته شروع شوی او سږ کال هم د کرونا په خاطر هغه کسانو ته سعودي عربستان د حج د تګ اجازه ورکوي چې عمر یې تر 15 کلونو زیات دی. د اوکراین په سیورو دونسک ښار کې د سختو جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. اوکراینی ځواکونه د دغه مهم ښار یو پر درېیمه برخه کنټرول لري. دا په داسې حال کې ده چې روسیه په دې جګړه کې له پام وړ ځواک او تجهیزاتو کار اخلي. د اوکراین چارواکو یو ځل بیا په فوري ډول له لویدیځ څخه د پرمختللو وسلو غوښتنه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د سختو راکټي بریدونو په وړاندې د مقابلې لپاره کار ورڅخه واخلي. دا سجی راډو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 2/5 په ټول افغانستان کې اوري. د بشري حقونو د سار سازمان طالبان تورن کړي چې په پنجشیر کې ملکیان شکنجه کړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي
د افغانستان اسلامي امارت له ملګرو ملتونو او د بشر حقوقو نهادونو څخه غواړي چې د اسلامي امارت په ضد بې اساسه پروپاګند ته غوږ کېنږدي.
موضوع مو د پوهنتون له استاد عزت الله پیژان سره شریکه کړي.
له لویې سره د طالبانو کړنې او د طالبانو وینا په ټکر او تضاد کې روان دي.
حج ته تلونکي افغانان د لګښت زیاتېدو ته اندېښمن دي.
موږ بیرته راګرځو دغه مصرف تقریبا 4,00,000 افغانۍ ته مصرف رسیږي.
او په دې خبرونه کې د کابل لوګر د لارې له موټر چلونکي ظاهر منګل څخه واوري.
سړک خورو را خراب شوی دی بالکل، خو دا باندې شپې ته ټنه اتیا ټنه اصل ټنه وزن زی سړک ول نه خرابیږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د بشري حقونو د سار سازمان پر طالبانو تور لګولی چې په منشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او تشدد یې ورسره کړی دی. دغه سازمان په دې اړه نن یو مفصل راپور خپور کړ. له دې سره هم مهاله د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ویلي چې په افغانستان کې څوک له چا سره زور زیاتی نه کوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې راغلی چې د طالبانو ځواکونو په پنجشیر ولایت کې یو شمیر ملکیان په دې تور په غیر قانوني ډول ځورولي او بندیان کړي چې د دوی د یوې مخالفې وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ویلي چې طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت جبهې د جګړې په غبرګون د خلکو په وهل ټکولو لاس پورې کړی دی. ګاسمن اندېښنه ښولې چې طالبان په خپلو لیکو کې د جدي سرغړونو عامیدانو ته د سزا نه ورکولو له کبله ډېر ملکي وګړي له خطر سره مخامخ وي. تر دې مخکې د پنشیر د ځینو برخو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د مقاومت له جبهې سره د اړیکو په تور نیول سوي او ځورول سوي دي. د پنشیر لپاره د طالبانو چارواکو هم له دې جبهې سره د اړیکو په شک د ځینو کسانو د نیولو خبر تایید کړی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې د جون په لومړیو کې د خنج ولسوالۍ د اتیا تنو ملکي وګړو د نیول کېدو پیښې ته اشاره سوي چې وروسته یې اویا تنه خوشې سول. خلاص نور لا هم په دې تور په بند کې ساتل سوي چې خپلوان یې د مقاومت په جبهه کې غړیتوب لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له دې سره هم مهاله ازادي راډیو ته په یو صوتي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې څوک له چا سره زور زیاتی نه کوي.
د بشر د حقوقو د څار سازمان هغه دا به ناسمه او بی اساسه دي چې ګواکې د افغانستان اسلامي امارت چارواکو څوک بی ګناه وزلی وي او یا یې د اتباع حقوق طلب کړی وي. د افغانستان اسلامي امارت له ملګرو ملتونو او د بشر حقوقو نهادونو څخه غواړي چې د اسلامي امارت په ضد بی اساسه پروپاګند ته غوږ کېنږدي او په افغانستان کې شته حقایق په نظر کې ونیسي او وی مني.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالي پاتریشا ګاسمن ترجمه کوي په افغانستان کې له بشری حقوقو د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې جوړه اندیشنه شول کافي نه دی بللي، بلکې د طالبانو په وړاندې د جدي ګامونو د اخیستو سپارښتنه کړې و.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي طالبانو په پنشیر کې ځینې ملکیان په دې تور په غیر قانوني ډول زورولي او بندیان کړي چې د دوی د یوې مخالفې وسله والې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالي پاتریشیا ګاسمن ویلي چې طالبانو په پنشیر کې د مقاومت جبهې د جګړې په غبرګون د خلکو په وهلو ټکولو لاس پورې کړی. ګاسمن اندیشنه ښودلې چې طالبان په خپلو لیکو کې د جدي سرغړونو عاملونو ته د سزا نه ورکولو له کبله ډیر ملکي وګړي له خطر سره مخامخوي. زموږ همکار د پانتون له استاد عزت الله پیژان څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې طالبان ولې په پنشیر کې د ملکیانو په وهلو، شکنجه کولو او بندي کولو تورن شوي.
که وګورو طالبان له لوی سره دوی فکر کوي چې د حکومت کولو وازنی او غوره لار د دوی په اند باندې دا ده چې خلک چې څومره کولای سي تر فشار لاندې ونیسي او د خلکو اوازونه او د خلکو نظرونه او د خلکو غوښتنې خفه کړي. زما په فکر باندې دا حالت د اندېښنې وړ دی. موږ وخت په وخت باندې دغه ډول کړنو شاهدان یو د طالبانو د لورې. متاسفانه په افغانستان کې شته رسنۍ دغه ډول پیښو ته انعکاس نه شي ورکولای، ځکه چې هغوی هم د طالبانو تر مستقیم څار او کنټرول لاندې دي. که پر حقایقو ولاړ واقعیتونه او دغه ډول پیښو انعکاس دی خپور کې، زه فکر کوم ستونزه ورته پیژېږي او دا د رسنیو مسؤلینو او د رسنیو کارکوونکو وار په وار دغه اندېښنه ښوده ده.
طالبان وخت نا وخت له بشري حقوقو د سرغړونو، د چا د نیولو، بندي کولو او شکنجه کولو راپورونه ردوي. آیا طالبان واقعا په دغه سرغړونو کې لاس لري؟ کلاس نه لري؟ دغه بشري سازمانونه ولې په دې اړه اندېښنه څرګندوي؟
که فکر وسی له لوی سره د طالبانو کړنی او د طالبانو وینا په ټکر او تضاد کې روان دي او طالبان هغه سي کړنه او هغه چلند د خلکو سره نه کوي لکه څنګه چې دوی وایي، زه فکر کوم په اوس وخت کې طالبانو یو درست ملت یرغمل نیولې دي او په دغه برخه کې دوی د ملت له شکنجې او ځورونې څخه یو ډول خوند داخلي او دوی فکر کوي چې دا د حکومت ولی یوه سالمه لار ده. دوی له لوی سره پر خشونت او تاوتریخوالي، قتل او ځورونه باندې باور لري. دوی پر سوله، پر خبرو، پر مدني حقونو او بشري حقونو باندې داسې ښکاري چې په عمل کې باور نه لري، خو په خوله باندې هغه څه وایي چې دوی نه کوي.
اوس د بشري حقوقو د رعایت لپاره څه فکر کوي چې طالبان باید کوم ټکي په پام کې ونیسي او نړۍ باید څه اقدامات وکړي که چیرې طالبان واقعا په دغه مسایلو کې دخیل وي؟
له بده مرغه طالبان خپلو دغه ډول کړنو ته ادامه ورکوي. نړیواله ټولنه یوازې غندي او د اعلامیو په خبرولو باندې بسنه کوي او دا لړۍ تقریبا د اول سره څخه داس روانه ده. زه فکر کوم اوس د دې وخت را رسیدلې دي چې نړیواله ټولنه په عملی اقداماتو باندې لاس پورې کړي تر څو د دغه ډول پیښو او بشر ضد جنایتونو مخنیوي په عملی توګه باندې وسي، نه یوازې په غندلو او په ټکو کې.
د پانتون استاد عزت الله پیشاند لایوی خبرتیا وروسته به واوري چې نن په کابل کې د سعودي عربستان سفارت حج ته تلونکو حاجانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیل کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. په کابل کې د سعودي عربستان سفارت نن هغو افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیل کړ چې حج ته روان دي. په دې ترڅ کې یو شمېر افغانان شکایت لري چې د حج لګښت سږ کال زیات شوی دی. طالبان بیا حج ته د تلونکو خلکو لپاره د اسانتیاو د برابرولو ژمنه کړې. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د فرضي حج لپاره حاجیانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیل. د طالبانو حکومت د حج اوقاف وزارت وای هغه حاجیان چې د فرضي حج کولو لپاره په ټولو شرایطو برابر دي د ویزو د ورکړې بهیر نن په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت لخوا پیل شو. دغه وزارت د ویلامې په خبرولو سره ویلي دوی هڅه کوي چې د افغان حاجیانو لپاره ډېرې اسانتیاوي رامنځته کړي. موږ هڅه وکړه چې د دغې پروسې د پیل په اړه نور جزئیات هم ترلاسه کړو، خو د دې وزارت بیان زموږ اړیکه را ځواب نه کړه. دا پروسه وروسته له دوه کاله ځنډ یو شمېر توپیرونو سره پیلیږي. سکه افغانستان نه یوازې 1502 کسان د فرضي حج لپاره عربستان ته تللی شي. دغه شان سعودي ته د حج لپاره هر تلونکی افغان باید $4200 ورکړي. په داسې حال کې چې مخکې دغه رقم $2400 و. د دې ترڅنګ له 15 کاله زیات عمر لرونکو کسانو ته سکه په حج مراسمو کې د ګډون اجازه هم نه ده ورکول شوې. دغه شرایط ته یو شمېر افغان حاجیان چې د حج مراسمو کې د ګډون تمه درلوده له خپل ګډونه پښه شوې دي. د هرات ولایت اوسیدونکي زین الله چې سکه د حج ادا کولو نیت کړی و خو د زیات پیسو له امله پښیمانه شوی.
من ان شاء الله نیت
ماسکال نیت کړی و چې د مکې مکرمې ښکلی زیارت به وکړم، خو په تېرو کلونو کې چې د حج مراسمو لپاره شاوخوا $1000 اخیستل کېدل هغه مصرف اوس له $3000 هم پورته شوی. اخر ولې اقتصادي وضعیت خراب دی، موږ له اسلامي امارت غواړو چې په دې برخه کې یوه همکاري وکړي.
د فراه ولایت اوسیدونکی محبوب چې درې کاله د فرضي حج لپاره انتظار وستی وایي د سږني کال شرایطو ته په کتو سره د فرضي حج د ادا کولو توان نه لري.
ما غوښتل چې د حج لپاره مکه معظمه ته ولاړ شم، خو زه خبر شوم چې مخشي کلونه کې $1000 مصرف کېدل، خو اوس یې تقریبا $4000 مصرفیږي. خو زه نشم کولای چې د حج لپاره مکه معظمه ته ولاړ شم، باید مصرف یې لږ وي تر څو چې موږ بیرته راګرځو. دغه مصرف تقریبا 400,000 افغانۍ ته مصرف رسیږي.
د طالبانو حکومت د ارشاد حج اوقاف وزارت څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې سکل به د حج مراسمو د ادا کولو لپاره په افغان حاجیانو نږدې 400,000 افغانۍ لګښت راشي. د دغه وزارت بیان وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې له هر حاجي د ډیرو پیسو اخیستلو یوازینی دلیل د سعودي عربستان لخوا د ټکسونو لوړول، د الوتکو ټیکټونه او حاجیانو ته د لازمو امکاناتو برابرول دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس له خپرېدو مخکې به افغانستان نه هر کال 1500 حاجیان د فرضي حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تلل.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې.
د بریتانیا د حکومت د اپوزیسیون کارګر ګوند مرستیال ډیوډ لامی چې تازه له افغانستانه ستون شوی وایي هغه څه چې په افغانستان کې لیدلي دلیدونه دي. ښاغلی لامی په افغانستان کې د بشیر بحران د پراخوالي وضعیت د څارنې لپاره افغانستان ته سفر کړی و. ډیوډ لامی خپله یوه مرکه کې ویلي که څه هم افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له وتو مخکې هم وضعیت ډېر کړکېچن و، خو اوس لا پسې خراب شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د انګلستان د اوسنی حکومت د اپوزیسیون کارګر ګونم رسیال ډیوډ لامی ویلي هغه څه چې افغانستان کې لیدلي د ژورې اندېښنې وړ دي. لامی چې د افغانستان په روغتونونو او نورو ځایونو ګرځېدلی او پرون بیرته خپل وطن ته ستون شوی خپله مرکه کې ویلي په افغانستان کې ماشومان د لوږې له امله مرګ ته نږدې دي.
زنن د افغانستان یو روختون ته تللی وم. هلته مې له نویو زیږیدلو ماشومانو، کوچنیانو او د دوی له میندو سره لیدنه وکړه. دوی د خوارځواکۍ د ډېر بد حالت او د مرګ له ګواښ سره مخ وه. هغه کسان چې له خوارځواکۍ وژغورل هم شي، په راتلونکي ژوند کې به یې په ذهني روغتیا اغېز وکړي.
ډیوید لامی وایي په افغانستان کې نږدې 80% خلک بې وزلۍ او لوږې سره مخ دي او اړتیا ده چې نړیواله ټولنه یې لاسنیوی وکړي. د برېټانیا د اپوزیسیون کارګر ګوند دا لوړ پوړی غړی روانه اونۍ کابل ته راغلی و څو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخوالي وضعیت له نږدې وویني. هغه داسې مهال په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه اندېښنه ښیي چې د ملګرو ملتونو مرستندویو بنسټونو هم خبرداری ورکړی چې په دې هېواد کې له نیمایي زیات خلک خوړو ته لاسرسی نه لري. دې سازمان په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې فقر او غربت زیات شوی او د یاد هېواد وګړي له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. طالبانو که څه هم د ښاغلي ډیوډ د خبرو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د غبرګولي په 14مه یې د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر ویلي وو په افغانستان کې په خوارځواکۍ د میندو او ماشومانو د اخته کېدو لامل د خوړو د امنیت نشتون دی. هغه له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې د یادې ستونزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دریو اروپایي هیوادونو د ایران له لوري لخپل اټومي تاسیساتو د اټومي نشي د نړیوالې مؤسسې د کمرو د لری کولو په باب ویلي چې له دې داسې ښکاري چې ایران د اټومي موافقې د احیا کولو اراده نه لري. دا کمرې د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې لپاره ایښودل شوې وي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
فرانسې، بریتانیا او جرمني پرون پنجشنبې په یوه ګډه اعلامیه کې د اتومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د کمرو او نورو وسایلو د لرې کولو په اړه د ایران اقدامات وغندل. دغو درو هیوادونو په خپله اعلامیه کې ویلي چې د ایران وروستي اقدامات له لویدیځ سره د 2015 د اتومي موافقې د احیا کولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت اراده له شک سره مخامخوي. د اروپا دغو درو هیوادونو یا ترویکا همداراز خبرداری ورکړی چې دا ډول اقدامات به نه یوازې وضعیت سخت کړي، بلکې د اتمی موافقې د احیا کېدو لپاره هلې ځلې به ناکام کړي. وروسته له دې چې ایران د خپلو درو اتمی سایټونو په اړه د اتمی انرژۍ د نړیوالې ادارې پوښتنو ته په ځواب ویلو کې پاتې راغی او د اتمی انرژي د نړیوالې مؤسسې منصفه پلاوی د ایران په غندنه کې پریکړه لیک خپور کړ، د ایران حکومت وویل چې د اتمی انرژي مؤسسې کار محدودوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم د دې پریکړه لیک د خبرېدو په خبرګون کې ویلي چې اسلامي جمهوریت به له خپلو دریځونو یو ګام شاته نه شي. د پنجشنبې په ورځ په داسې حال کې د اتمی انرژي مؤسسې په یوه خبرتیا کې وویل چې ایران په خپلو اتمی تاسیساتو کې قصدن د اتمی انرژي د نړیوالې مؤسسې له لوري ایښودل شوي کمرې لري کړي دي. د اتمی انرژي د نړیوالې مؤسسې عمومي رئیس رافائل گروسی د ایران له لوري دا ډول اقدامات اتمی موافقې ته مرګونی ګزار وباله ویل. د ایران تازه اقدامات چې د سشکاري د اتمی انرژي د منصفه پلاوی نوي پریکړه لیک ته عکس العمل وي، د اتمی انرژي د څارنې د کمیدو سبب کیشي او دا د خواشینۍ وړ ده. په همدې حال کې د ایران د اتمی پروګرام پر سر د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره د امریکا د قواو مرکزی قمانداني پرون پنجشنبې په فارس خلیج د امریکا د دو ستراتیژیکو الوتکو د الوتنې خبر ورکړ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې افغانستان بل زیمبابوې سره د لوبو د روانې لړۍ او را روانو لوبو په مټ نړیوال جام ته په مستقیم ډول ولاړ شي. افغانستان له زیمبابوې سره درېمه 500 وریزه لوبه هم پرون په څلورو وکټو په داسې حال کې وګټله چې څلور اویا بالونه یې پاتې وو او درې پرله پسې بریاوې یې خپلې کړې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو سره په خبرو کې له زیمبابوې سره د لوبو د روانې لړۍ په اړه وویل.
همدغو سیالیو څخه لوبډلې کولی شي چې نیغ په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. خوشبختانه چې افغانستان د دې سیالیو په جدول کې ډېر ښه ځای له ځان سره لري او تمه ده چې همدغه سیالیو څخه نیغ په نیغه تر نړیوال جام ورسیږي.
افغانستان له کوربه زیمبابوې سره د شل وریزو لوبو یوه لړۍ هم په مخ کې لري چې لومړۍ هغې د راروانې شنبې په ورځ د جون په 11مه ده او د نړیوال کرکټ په ترڅ کې پاکستان او ویسټ انډیز یو ورځنۍ لوبه لري. نن لوبه روانه ده. پاکستان 115 منډې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. 15 اوور دی.
له خبرونو ور اخوا
د کابل لوګر د لوی لارې مسافر او ډریوران وایي په دې لاره بار وړونکي موټر له قانوني کچې ډېر وزنونه وړي چې له کبله یې دا لاره خرابه شوې ده. دوی زیاتوي بار وړونکو موټرو پاخه سړکونه ځای ځای مات کړي چې په دې لاره یې د موټرو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. بل لور ته لوګر ځایي چارواکي له خلکو غواړي چې په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل لوګر د لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر غوښتنه کوي چې په دې لارې د هغه موټرو ته د تګ او راتګ اجازه نه ورکول کیږي چې له قانوني وزن څخه ډیر وزن بار کړی وي. دوی زیاتوي باروړونکو موټرو د دې سړک ځینې برخې ماتې کړي او کم خیونې نیول شي نو په لاند وخت کې به ډیر خراب شي. د کابل لوګر د لارې یو ډریور ظاهر منګل آزادۍ راډیو ته وویل په دې لاره داسې موټر ځي او راځي چې له قانوني وزن یې څو برابره ډیر وزن بار کړی وي.
سړک خو وروره خراب شوی دی بالکل. خدا باندې شپې ته ټنه اتیا ټنه سل ټنه وزن ځي سړک ولې نه خرابیږي؟ زموږ غوښتنه دا ده چې کوم حکومت اعلان کړی دی اسلامي امارات اعلان کړی دی هغه مطابق وزن چې به راځي بیا سړک انشاءالله نه خرابیږي او چې خراب ده باید دا جوړ شي. حتی چې دې تر ورسېږي موټر بریکونه کار نه کوي لیدرې د وزې لیدرې دي چې لږ بریکونه ووایي وایي بیا بریکونه کار نه کوي ټکرې دی نه ورور راځي.
یو بل ډریور عبدالرحمن چې کابل نه د پکتیا سمکنۍ ولسوالۍ ته ټیکسي چلوي وایي د باروړونکو موټرو د زیات وزن له امله د کابل لوګر لویه لاره ډېره خرابه شوې ده.
سړک ډېر خراب ده. ډېر موټر سغاټ موټر بورونه درنده درنده پوړي ټول سړک خراب کړ. دې خواته خو لخه ده خواته موږ ته ډېر خراب کړی ده. بېخي موټرون بېخي د وړو موټرون بېخي کتلای نشي. کابل نظر ولم ده کې زو سپرلی شلومه دا چې زو بدم شنل ته کوم پیسې موږ ته لا ټول په مصرفوم.
د لوګر د ټولګټو چارو ریاست د تلی د برخې مسؤل محمد خان نیمانی وایي د باروړونکو موټرو څخه د موظفینو لخوا له اضافي وزن زیات ښکته کیږي.
کوم موټر چې زیات وزن راوړي زیات غیر قانوني وزن راوړي هغه مخبل تخلی کسان لرواله. کوم چا چې زیات وزن ورکړي مخ کې تیر نظام کې هغه جرمانه کېدل او جرمانه نست. اوس خاصیو شي دا چې ډریوران نامه وزن تخلیکی څلور ساعت مخسره سي درې ساعت بعد خپل مالک راځي او تسپارو ورته وي.
بلدور ته د لوګر مرستيال ولی مولوی نعم الله صلاح الدین وای د دې ستونزې د حل لپاره به ولایتي اداره د لوګر په اوبل سیمه کې هم باروړونکو موټرو ته تله نصب کړي. نو موړي له خلکو هم غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د همکاري وکړي.
څنګه چې امارت اسلامي مسؤلین مکلف دي په دې باندې چې دغه مخنیوي وکړي. ملت هم په دې مکلف ده. غوم د حق لري چې دغه کارو مخنیوي وکړي. کی نه شي کولی موږ ته خبر راکړي د خواست رکو چې معلومات راکړي او دغه موټر نمبر ولیکي په اینده کې ان شاء الله بیا د سپیخنه کوي.
د کابل لوګر لوی لاره د هیواد له مهمو اقتصادي او ترانزیتي لارو څخه ده چې د سویل ختی زون ځینې ولایتونه پکتیا پکتیکا لوګر خوست او غزنی د پایتخت کابل سره وصلوي. په دې لاره باندې نه یوازې خلک تګ او راتګ کوي بلکې د غلام خان بندر واردات او صادرات هم د دې لارې ترسره کیږي.
د کابل لوګر له لارې به د تورخم جلال آباد لارې ته مخه کړو. د تورخم جلال آباد د لوی لارې پوجټو کې مش خلک او موټر چلوونکي وای د تورخم د سړک د دوهمې کرښې کارونه په ټپه ولاړ دي چې دوی لستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې خلکو په وینا د موټرو زیاتې ګڼې ګونې او د لومړي سړک د تنګوالي له امله وخت نا وخت د لوی لار د ترافیکي پیښو شاهد وي. د پاکستان کنسولګری مسولین بیا د تورخم دوهم سړک د پاتې چارو د بشپړولو ژمنه تازه کوي. خو د ننګرهار د ټولګټو چارو ریاست وایي چې د پاکستان پر ژمنو نور باور نشي کولای. پاکستان ژمنه کړې چې د سړک به جوړوي. جزئیات په دې راپور کې.
د تورخم جلال آباد دوهم لاین سړک کوم چې 14 کال وړاندې د جوړېدو چاري پیل شو خو لا یې هم کارونه نه دي بشپړ شوي. د دې لارې په اوږدو کې مشت خلک له دې ډلې وسیم او حاجی ملتان ازادي راډیو ته وایي چې په زاړه سړک د زیاتې ګڼې ګوړې او د دوهم لاین سړک د چارو نه بشپړې دا خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
هغه سړک چې کوم دی د پاکستان سره ورکړې او هغه تقریبا د غاتیا فیصد جوړ شوی سل فیصد پاتې دی. دغه سل فیصد موږ د اسلامي امارات نه دا غواړو چې دغه کې خپل همکاري وکړي.
ولا چې ماشومان ته ما نه پر درولې نه راوباسم زبان پرون کسان ته په دغه چې ول کې راوتل دی اعلان کوروالا ګاډي ویلې دواړه ګاډي په یو روډ باندې روانې. که دا جوړ شي اوس ګاډي په دې لاس چې په پیغه لاس کنه لاس به معلوم بیا دومره رش نه راځي اوس خو د تاسو ویني څومره بیروبار په یو روړ باندې
په همدې حال کې پر د غلارتلون کې موټر چلون کې عبدالباسط او فیض محمد هم د تورخم د دوهم لاین سړک د نه جوړېدو شکایت کوي او زیاتوي چې له همدې عمله وخت نا وخته د غلار د ترافیکي پیښو شاهدوي دوی له حکومتي مسؤلینو غواړي چې ژر تر ژره د دوهم سړک چارې بشپړې کړي
حادثه پکې ډېرې زیاتې کېږي سړک ډېر د وړوکی او رش پی ډېر زیات دی امارات اسلامي نن دغه هیله لرو چې دغه سړک مونږ ته پوخ کړي
دغه د لږ زیات ښکاري دي دلته د مونږ د سراچۍ کلي نه خلک تیریږي او هر وخت ټکرې کېږي دي کې بچې د حکومت مونږ ته جوړ کړي ډېر بخې پوښ لري او ډېر تکلیفات هم دغه ځای کې
په ننګرهار کې د پاکستان جنرال کونسل عبد الله بیا ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د یاد سړک د پاتې چارو د بشپړېدو لپاره بشپړ چمتواله لري او په نږدې راتلونکي کې به یې د جوړېدو چارې بیا ځلې پیل کړي
روډ تقریبا مکمل دی صرف په هغه کې شولډرې جوړول دي او فرنیچر پہ لگول دی کم چکیٹ آئز دی اور سائنس دی آگا پہ لگول دی نو انشاءاللہ دا درے پولنو پی سی ونم زمونگ سر ریوائز موجود دی زمونگ حکومت دیر پدی کی اعلانات مکرل چھ منگزر پدی مانی کار شروع کو خو دا بد مرغا دی نن سبا دا بانکی نظام کم ستونزی چی دی دا آگے دا وجی ناسو ناسو زند کار دی زمونگا پا پروجو مانی کارونا چی شروع شی
خو دا ننگرہار دا فائدامی رئیس مولوی یار محمد وائی د پاکستانی چارواکو د تکراری ژمنو سره سره بیا هم د دې سړک نیمګړی چاري نه دی بشپړې شوی نو له همدې قبلې نور په ژمنو باور نشي کېدای
موږ سره خو میاشت خبره واده کړو نو اوس نه پیږو چې دوی څه مشکل ده موږ سره شریک کړی نه یو کله راته پنځلس ورځې وخی کله شل وخی نور جاتی دي دوی په دې وعدو سړی باور نشي کولای
د تورخم جلال آباد لویه لار چې پنځه اویا کیلومتره اوږدواله لري د هیواد په کچه یو لسترو ترانزیټي لارو شمیرل کیږي چې د دې ترڅنګ پرې هر ورځ د شاوخوا لسو ولسوالیو خلک هم تګ راتګ کوي
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستۍ شیبو ته نشتې شو په پاتې څو دقیقو کې د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو ثبت شوي پیغامونه در سره شریکو
السلام علیکم زه زبی الله اسلام زید هلمند ولایت د مرجو صالح ساس ته پیغام ترځم تاسو پر په خبرو کې وویل چې د کندهار شهر زګرانی د خپل د قیمت یو څه ګرام پلوري پر نولس باندې نو دکانداران سره ملامت پدې کې پدې کې د حکومت د پړخ د حکومت پر غاړه ده چې باید شان ارزانه کړي نو چې مسله ډېرې دکاندار خو هرکې سره ملامت دي هغه مجبور دی چې په حکومت یې ورکړي چې دې ته راغلی دي هغه له همدې توان نه دی په حکومت کې چې دې ورکړي نو پدې کې دکاندار خو هرکې سره ګناه ده پدې کې باید حکومت یې څه وکړي حکومت باید شان ارزانه کړي باید مسولیت لږ ورکړي
السلام علیکم ایمال ازادی رادیو چې دا غشتنه د کندهار بشار کې ډیره ګرانه ده دغه مو د غشتو چې طالبان ورونه مخه نه ونیسي نو دا ولست به ډیره غټه ضربه ورکړي و سلام مننه ازادی رادیو
السلام علیکم زما د ازادی رادیو له کارکونکو او اوریدونکو نه دا هیله ده چې ما پیغام تو پورو چارواکو ورسیږي دلته په لوګر ولایت کې غنم ډیر ګران سوی مان په 1500 روپۍ سوی نو هله مودا راځي د دې مخنیوي وشي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زه یو تن د هرات پلیس ستاسو سره د وایس میسج لاله پالیکه ما ورسنه مودا امارت اسلامي د مشرانو څخه دا چې هغه په د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت باندې کنټرول راولي او هلته کې داس خلک استخدام کړي چې هغه حکمت ولري هغه وسیع نظر او وسیع فکر ولري هغه د حکمت او تدبر خوندانی داسې بیل مشخص به حکمت اشخاص چې هغه نه د وخت په تقاضا باندې پویږي او نه د شریع احکام په تطبیق باندې پویږي او نه هم د اسلامي احکام او مقررات د هغه په عمق باندې پویږي نو لہذا دا کم موجوده احکام چې صادریږي دغه دستورونه نشي دی وړاندې کی کله د شوزو په مقابل کې کله د عام او غلو په مقابل کې دا نه یوازې دا چې د خلکو احساسات راپاروي خلک چې دی هغه د دین لیر کوي خلک د دین څخه بزار کوي بلکې دا کولای شي چې د امارت اسلامي د حکومت او همدارس د ولس منځ کې فاصله ایجاد کړي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.